دی سی. از طریق چینل 469 ستلایت یاسد، وبسایت و شبکه‌های اجتماعی صدای آمریکا دنبال کنید.
د امریکا غږ د نن چهارشنبه د مهمو خبرونو لنډیز. د هرمز تنګي د بیا پرانستل کېدو امکان. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي له ایران سره یې ډېرې ښې خبرې کړې دي او تمه لري چې د هرمز تنګی ډېر ژر بیرته پرانستل شي. ترامپ خبرداری ورکړی چې که تنګی خلاص نه شي ایران به له سخت غبرګون سره مخ شي. د امریکا او پاکستان د ترهګرۍ ضد خبرې. متحده ایالاتونه او پاکستان په واشنگتن کې د ترهګرۍ ضد څلورم پړاو خبرې ترسره کړې. دواړو هیوادونو د ترهګرو ډلو په وړاندې د ګډې مبارزې او د امنیتي همکاریو پر دوام ټینګار وکړ. او د افغانستان د کرکټ او فوتسال لوبې. د افغانستان او آیرلند ترمنځ د یو ورځنیو سیالیو لومړۍ لوبه د باران او خراب میدان له امله ونه شوه، خو د افغانستان د فوتسال ملي لوبډله نن له روسیې سره لوبه کوي. السلام علیکم، د امریکا غږ خبری خبرونه ته ښه راغلاست. نن چهارشنبه د 2026 میلادي کال د اگست میاشتې 15 نیټه ده. نن په دې خبری ټولګه کې د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه ذکر شوي دي. ایله ده په دې نیم ساعت کې موږ سره مل اوسئ. زه برېښنا عمر خیله یم. په دې خبرونه کې ایران ته د هرمز تنګي د ژر پرانیستلو په اړه د ولسمشر د خبرداري جزئیات سالم مندوخیل وړاندې کوي. ګالیا رڼا نورستانۍ دلته په واشنگتن کې د ترهګرۍ ضد مبارزې په هڅو کې د امریکا او پاکستان د ګډې همکارۍ په اړه راپور لري. او نوشابه آشنا د ملګرو ملتونو هغه څرګندونې تعقیب کړې دي چې وایي په دغه سازمان کې د طالبانو د رسمیت پیژندنې لپاره لیوالتیا نشته. ښه راغلاست. دا مسایل به یو په یو راسپړو، پایل به له ایران وکړه. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي چې له ایران سره د هرمز تنګي په اړه خبرې اترې ښې روانې دي، خو خبرداری ورکړی چې که تهران بیا له مذاکراتو څخه په شا شي له سخت ګزار سره به مخ شي. سالم مندوخیل په خبرونه کې راسره مل دی. مندوخیل صاحب، د امریکا او ایران ترمنځ په خبرو اترو کې د پرمختګ څه جزئیات ورکړ شوي دي؟
برښنا جانې، ولسمشر ټرمپ د ایران سره د مذاکراتو په اړه خوشبیني ښودلې او ویلي دي چې ډېر پرمختګ سوی او خبرې اترې په ښه ډول په مخ ځي. ترامپ تیره شپه په لاس انجلس کې له خبریالانو سره په خبرو کې راتلونکي 48 ساعتونه مهم وبلل او ویل چې په دغو 48 ساعتونو کې که ایران موافقه وکړي نو دا به د هوښیارۍ کار وي. خو په عین وخت کې خبرداری ورکوي چې که ایران بیا له خبرو تر شا سي نو له داسې یو ستر برید سره به مخامخ سي چې د ترامپ په خبره له دویمې نړیوالې جګړې وروسته یې ساری نه دی لیدل سوی. د دغو مذاکراتو یوه عمده موخه دا ښودل سوې چې د هرمز ستراتیژیک تنګۍ پرانیستی وي. ایران وړاندې ویلي وو چې د دغه تنګۍ د مدیریت په برخه کې د امریکا مداخلې ته اجازه نه ورکوي او ټینګار یې کړی چې د دې موضوع په اړه له عمان سره خبرې اترې کوي. نن د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویاند اسماعیل بقایی وویل چې عمان او ایران د هرمز تنګي له مسیر څخه د تګ راتګ د جغرافیایي ځانګړتیاو په اړه هوکړې ته رسیدلی دي او په دې تړاو ګډه اعلامیه د نهایي کېدو په حال کې ده. تر دې وړاندې رسنیو د دوو چارواکو له قوله راپور ورکړی و چې د ایران او عمان ترمنځ د احتمالي هوکړې له مخې هغه بیړۍ چې د فارس خلیج ته ننوځي د ایران تر کنټرول لاندې لارې ته به داخلیږي او د عمان تر کنټرول لاندې د لاریس خبوزی او د تګ راتګ محصول یا حق العبور به هم ورسخه اخیستل کیږي. خو واشنگتن لوړاندې د هر راز داسې یوې هوکړې سره مخالفت ښودلې چې له مخې د هرمز د تنګي کنټرول د ایران په لاس کې. واشنگتن دا هم ویلي چې ایران ته به د دې اجازه ورنه کړي چې په دغه تنګي کې له بیړیو څخه حق العبور ترلاسه کړي. د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونلډ ټرمپ ویلي چې د سیشن به پورز له ایران سره ټوله ورځ مذاکرات کوي. هغه دا خبرې اترې ډېرې شی بللې دي. ټرمپ له فاکس نیوز شبکې سره په امریکا کې وویل چې د هرمز تنګې به ډېر شر بیرته پرانستل سي او خبرداري ورکړ چې ک ایران بیا تر شاسي نو سخت گذار به وخوري.
Well, if they back out again they're going to get hit really.
خاک هغه بیا په شاته وکړي نو واقعا یو سخت گذار سره به مخ شي. هغه په دې پویږي هغه دا خبره درکوي.
ولسمشر ټرمپ تکرار کړ چې دا کار باید لسیزي وړاندې سوي وای او زیاته کړ چې په خوانیو امریکایي ولسمشرانو یا نورو هیوادونو باید دا موضوع حل کړي وای. ټرمپ همدارنګه ټینګار وکړ چې ایران ته به د دې اجازه ورنکړي چې اټومي وسلې ولري.
ایران به هیڅ کله اټومي وسلې ترلاسه نکړي. همدا اوس هم نور د دې توان نه لري چې دا کار وکړي. خدا موضوع به په رسمي ډول هم نهایي شي.
دا په داسې حال کې ده چې د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویاند اسماعیل بقایی د دوشنبه په ورځ ویلی و چې تهران او واشنگتن هیڅ ډول خبرې اترې نه لري او هیڅ غونډه هم نه ده پلان سوي. خو قطر د سیشنبه په ورځ اعلان وکړ چې منځګړو هیوادونو د جګړې د پای ته رسولو لپاره په خپلو هڅو کې پرمختګ کړی دی. د قطر د بهرنیو چارو د وزارت ویاند ماجد انصاری وویل چې د دغه هیواد ډیپلوماټان له پاکستان او عمان سره یو ځای د خبرو اترو د اسانتیا لپاره کار کوي. اکسیوس خبری شبکې هم راپور ورکړی چې امریکا، ایران او عمان د هرمز تنګي د بیرته پرانستلو لپاره د شپېته ورځنی موقت تړون ورستی پړاو تنجدې سوي دي او تمه کیږي چې دغه تړون د چهارشنبه په ورځ اعلان شي. د اکسیوس د راپور لمخې د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی د تیري اونۍ په پای کې د تړون له چوکاټ سره موافقه کړې و او د ایران مشر د سیشنبه په ورځ هغه تایید کړی دی.
ملګری ملتونه وایي په ایران کې د اعدامونو زیاتوالی د خلکو د ویرولو او د حکومت د مخالفانو د غږ د ځپلو لپاره کارول کیږي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالي کمشنر ولکر ترک نن چهارشنبه ویل چې د مارچ له 19مې راهیسې په ایران کې لږ تر لږه 55 کسان د ملي امنیت اړوندو تورونو له امله اعدام شوي دي. په دغو کسانو کې 8 هغه کسان دي چې د روان کال په پیل کې د پراخ مظاهرو اړوندو قضیو کې محکوم شوي وو. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو مشر له ایراني چارواکو وغوښتل چې سمدستي ټول اعدامونه ودروي او د اعدام سزا د لغوه کولو په لور حرکت وکړي. د ایران د جنیو ډیپلوماتیک ماموریت د ملګرو ملتونو د څرګندونو په اړه تر اوسه د تبصرې غوښتنې ته سمدستي ځواب نه دی ورکړی، خو ایراني چارواکو مخکې د دغه هیواد قضایي بهیر او د اعدام له سزا دفاع کړې او ویلي دي چې دا اقدامات د کورني قانون له مخې او د عامه امنیت د ساتنې لپاره ضروري دي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ویلي اسرائیلي ځواکونه به تر هغه په غزې کې له خپلو اوسنیو مرکزونو څخه ونه وځي تر څو چې د حماس ډله په بشپړه توګه بې وسلې شوي نه وي. نتنیاهو تېره ورځ په یو ویډیوي پیغام کې ویلي هغه وړاندیز چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د غزې د سولې د پلان د پلي کېدو لپاره وړاندې کړی لا هم یوه مسوده ده او د پرې وروستۍ هوکړه نه ده کړې. ترامپ تېره پنجشنبه ویل چې د اکتوبر پمیاشت کې د غزې د سولې د پلان د پلي کېدو په لور یو مهم پړاو بشپړ شوی دی. دغه پلان له مخې حماس باید خپلې وسلې کېږدي او اسرائیلي ځواکونه باید په څو پړاوونو کې له غزې ووځي. حماس بیا ټینګار کوي چې اسرائیل باید لومړی خپل بریدونه ودروي او له هغې وروسته به د هوکړې د هغو برخو عملي کول پیل کړي چې د حماس د وسلو سره تړاو لري. بلخوا د ترامپ د سولې بورډ چې د اوربان څارنه کوي ویلي چې د غزې لپاره د دغه بورډ استازي د دوشنبه په ورځ له نتنیاهو او یو شمېر نورو اسرائیلي چارواکو سره رغنده او مفصل خبرې کړې دي.
موږ حقیقت پسې ګرځو د پیښو له زړه څخه په افغانستان او نړۍ د خلکو غږ اورو، دقیق تحلیل،
انساني لیدلوری او حقیقت ته بې ساري او پوره ژمنتیا.
د امریکا غږ پښتو خبرونه.
موږ د امریکا غږ د تلویزیون، رادیو او ټولنیزو شبکو له لارې تعقیب کوو.
امریکا او پاکستان پرونسي شنبه په پلازمینه واشنگتن کې د ترهګرۍ ضد څلورمه ستراتیژیکه غونډه وکړه او یو ځل بیا یې د داعش خراسان، القاعده، تحریک طالبان پاکستان او د بلوچستان د آزادۍ پاوز پر ضد د ګډې مبارزې ژمنه وکړه. د خبرو د تفصیل لپاره ګالیا رانا نورستانی را سره ده. ګالیا جانې په خیر راغلی. د امریکا او پاکستان د ترهګرۍ ضد دا څلورمه غونډه ده، ولې دا غونډه مهمه ګڼل کیږي او کوم ژمنې پکې وشوې؟
مننه برېښنا. دا غونډه ځکه مهمه ده چې په تیرو څو کلونو کې د امریکا او پاکستان امنیتي اړیکې د افغانستان له بدلونونو وروسته نوې بڼه غوره کړې ده. اوس دواړه هیوادونه هڅه کوي چې د هغو ګواښونو پر وړاندې همغږي زیاته کړي چې د دوی په وینا نه یوازې د دواړو هیوادونو امنیت بلکې د ټولې سیمې ثبات هم اغیزمنوي. په واشنګټن کې د امریکا او پاکستان د ترهګرۍ ضد څلورمې غونډې په پای کې دواړو لورو د یوې اعلامیې په خپرولو سره یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د داعش خراسان، القاعده، تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي او همداشان د بلوچستان د آزادۍ پوز یا بی ال ای او د هغوی د اړوندو ډلو پر ضد به ګډه مبارزه دوام ومومي. دواړو هیوادونو د سرحدي امنیت، د پیاوړتیا، د ترهګرو د اکمالاتي او مالي شبکو د ګډوډولو او همداشان د استخباراتي همکاریو د پراخولو ژمنه هم وکړه.
متحده ایالاتونه او پاکستان یو ځل بیا ګډ هوډ څرګند کړ چې د هغو ترهګرو ډلو پر ضد به مبارزه کوي چې د دواړو هیوادونو د وګړو امنیت او د سیمې ثبات ګواښي. په دغو ډلو کې داعش خراسان، القاعده، تحریک طالبان پاکستان او د بلوچستان د آزادۍ پوز او ورسره تړلې ډلې شامل دي.
په دې اعلامیه کې د القاعده، تحریک طالبان پاکستان او بلوچستان د آزادۍ پوز نمونه په څرګند ډول یاد شوی دی، لکه څنګه چې تاسو وسواوري ده چې دا خی دواړه هیوادونه غواړي د بیلابیلو وسلوالو ډلو پر وړاندې خپل ګډ دریس روښانه کړي. په دغو یادو شویو ډلو کې ټي ټي پي او بی ال ای په وروستیو میاشتو کې په پاکستان کې د یو شمېر بریدونو مسؤلیت منلی، خو د القاعدې په اړه داسې وروستي موارد نه دی ثبت شوی چې د برید مسؤلیت اعلان کړی وي. البته په اعلامیه کې د افغانستان د اوسنی حکومت نوم نه دی اخیستل شوی او نه هم پر کابل کوم مستقیم تور لګول شوی دی، بلکې تمرکز یې د ترهګرو ډلو پر ضد د ګډې همکارۍ په پراخولو دی.
ګالیا جانې، دا انکشافات د افغانستان او پاکستان د اړیکو په اوسنی وضعیت باندې څه اغیزه کولای شي؟
بریښنا، دا اعلامیه په داسې وخت کې خبریږي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ امنیتي اړیکې لا هم ترینګلې دي. پاکستان په وار وار ادعا کړی چې افغان طالبانو د تحریک طالبانو پاکستان وسلوالو ته ځای ورکړی او دا ډله هغه ځایه په پاکستان کې بریدونه ترسره کوي. د طالبان حکومت بیا دا تورونه رد کړي او تلې ویلي دي چې اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د کوم بل هیواد پر ضد وکارول شي. په وروستیو دوو کلونو کې د دغو اختلافونو ول عمله د کابل او اسلام آباد ترمن سرحدي نختي هم شوي دي. سربیره پر دې پاکستان د بي اسناد افغان کډوالو د ایستلو فراخ لړۍ هم پیل کړي چې کابل پری بیا نیوکا کړي ویلي دي چې دا کار د دواړو هیوادونو اړیکې لا پسې پیچلې کوي. لبلې خوا داعش خراسان لا هم د افغانستان، پاکستان او امریکا لپاره یو ګډ امنیتي ګواښ ګڼل کیږي. د غړلې په افغانستان کې د ګڼو خنړیو بریدونو مسؤلیت منلای او امریکایي چارواکو هم څو ځله ویلي دي چې داعش خراسان د سیمې او نړیوال امنیت لپاره جدي اندېښنه ده. همدا موضوع د واشنگتن او اسلام آباد د امنیتي همکارۍ یو مهم محور بلل کیږي. افغان کارپوهان بل خوا بیا وایي چې د امریکا او پاکستان ترمنځ د ترهګرۍ ضد همکاري نوې خبره نه ده، خو د افغانستان له سیاسي بدلون وروسته یې اهمیت زیات شوی دی. واشنگتن له افغانستان د خپلو ځواکونو له ایستلو وروسته په سیمه کې د ترهګرو ډلو د فعالیتونو د څار لپاره له خپلو شریکانو په ځانګړي ډول له پاکستان سره امنیتي همکاري مهمه بولي.
تروریزم نن ورځ په افغانستان او پاکستان کې یو غټ خطر دی او د دې خطر د مخنیوي لپاره باید هم افغانان او هم جهانیان دغه د ملکو منطقي جهاني او د افغانستان د خلکو نگراني باید رافقي او په دې باره کې باید جدي تصامیم ونیول شي.
په ورته وخت کې یو شمېر نور افغان کارپوهان بیا وایي چې پاکستان هم هڅه کوي نړیوالو ته وښيي چې د ترهګرۍ پر ضد مبارزه د دغه هیواد د امنیتي پالیسۍ مهمه برخه ده. خو ځینې شنن کې بیا په دې باور دي چې د سیمې د امنیت لپاره یوازې امنیتي همکاري بسنه نه کوي، بلکې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سیاسي باور جوړول، د سرحدي شخړو کمول او د ګډو امنیتي اندېښنو لپاره د دوامدارو میکانیزمونو رامنځته کول هم ضروری دي. برښنا جان
مننه. ګالیا رڼا نورستانی، ستاسو د معلوماتونه موږ به د نورو نړیوالو خبرونو سره خبرونې ته دوام ورکړو. مننه. اوکرایني چارواکي وایي روسیې نن چهارشنبه د اوکراین پر پلازمېنه کیف او شاوخوا سیمو باندې د بلستیک توغندیو په لسګونه بریدونه کړي دي، چې له امله یې لږ تر لږه 12 کسان وژل شوي او 12 نور ټپیان دي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکي ویلي د برید اصلي هدف ګودامونه، زیربناوې او د اورګاډي یو تمځای و. په اوکراین کې سږکال د جګړې له امله سوداګریزو شرکتونو ته زیات زیانونه اوښتي دي. اوکراینی ځواکونو هم تېره شپه د روسیې د آنلاین پرچون پلورونکي وایلډس بیریز یو لوجستیکي مرکز په نښه کړی دی. د اوکراین صدر اعظم سیری ګوري تسکی چې تیره میاشت د حکومتي بدلونونو په ترڅ کې د دندې ته ټاکل شوی، ویلي چې حکومت به له سوداګریزو شرکتونو سره بیړنۍ غونډه وکړي څو د لوجستیکي او سوداګریز فعالیتونو د دوام لپاره لارې چارې وموندل شي. روسیا او اوکراین دواړه په دې جګړه کې چې د 2022 کال په فبروري کې د روسیې له یرغل وروسته پیل شوې، د ملکی وګړو د قصدي په نښه کولو ادعا ردوي. امریکا او پاراګوای پرون سه شنبه د ستراتیژیک ملکی اتومي همکارۍ د هوکړې یادښت لاسلیک کړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو د دې سند د لاسلیک کېدو پر مهال ویل چې دا د دواړو هیوادونو ترمنځ د زیاتېدونکې همکارۍ په لور بل ګام دی. دغه هوکړه لیک په داسې حال کې لاسلیک کېږي چې تر دې مخکې راپورونه ورکړ شوي وو چې واشنگتن او ریاض به هم د ملکی اتومي همکارۍ یو تړون لاسلیک کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي دغه تړونونه د دې زمينه برابروي چې امریکا خپل شریکانو ته د اتمي سوانګ ریکتورونو او نورو اړوندو تجهیزاتو د صادرولو جواز ورکوي.
د نړۍ او افغانستان په اړه مهم خبرونه د امریکا غږ د رادیوي خبرونو لالاري په پښتو او دری ژبو په لنډو څپو 9300 کیلو هرتز اوریدلی شي.
ملګری ملتونه وایي چې د دغه سازمان غړي هیوادونه د طالبانو حکومت د رسمیت پیژندلو په لټه کې نه دي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان مرسیال فرهان حق وایي تر اوسه په دې اړه هیڅ ګام اخیستل شوی نه دی. د ژمنې سره سم نوشابه آشنا تزم او د خبر نور حال ورنه اخلم. نوشابه د انتونیو ګوتیرش مرسیال ویان د طالبانو د رسمیت نه پیژندنې دلایل څه ښودلي دي؟
برخنا جان فرهان حق د سیشن بی پورس په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مرکزی دفتر کې په یو خبری کانفرنس کې د یوې پښتنې په ځواب کې ویل چې تر اوسه د طالبانو د رسمیت پیژندل په لور هیڅ ګام نه دی اخیستل شوی او دا ډول پریکړه حکومتونه کوي. راځي د فرهان حق د خبرو یو برخه وګورو.
decisions on recognition are made by governments.
دا د حکومتونو پریکړه ده چې څوک د افغانستان د حکومت په توګه په رسمیت پیژني. دا هغه څه دي چې پر افغانستان د واکمنو چارواکو په اړه نه دي شوي او تر هغه ځایه چې زه خبر یم زه باور نه لرم چې د ملګرو ملتونو د غړو هیوادونو ترمنځ په دې اړه کوم ګام اخیستل شوی وي.
خود طالبانو د حکومت وایان صاحب الله مجاهد ویلي دي چې په ملګرو ملتونو کې د دې ډلې له رسمي استازي پرته په افغانستان کې د وضعیت هیڅ ارزونه په بشپړ یا عادلانه نی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دې وروستیو کې د امریکا حق د یوې پوښتنې په ځواب کې په یو برېښنالیک کې لیکلي چې په رسمیت د طالبانو پیژندل او له هغوی سره د اړیکې عادي کول به د دې ډلې په کړنو پورې اړه ولري. برېښنا جانې
غونډه کې په افغانستان کې د بشري مرستو په اړتیا هم خبرې شوې دي، څوک وغږېدل او څه ویل شوي دي؟
بله، په افغانستان کې د بشری مرستو د همغږۍ د ادارې یا اوچا ویانده اولګا چریکو بشری مرستو ته د یو شمیر افغانانو په جدي اړتیا ټینګار کړی. البته اړوندو نورو چارواکو هم په دې غونډه کې خبرې کړي. راځي په رپورت کې په ګډه واورو. د بشری مرستو د همغږۍ ادارې ویان دی چې د کابل نه د ویډیو له لارې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په سازمان کې خبریالانو ته د افغانستان د بشری وضعیت په اړه معلومات ورکول وویل. داسې ناورینونه پر هغو خلکو راغلي دي چې د بیا رغېدو او له ستونزو نه د راوتلو لږ توان لري.
افغانستان د هغو هیوادونو په ډله کې دی چې د اقلیمي بدلونونو له امله ډېر زیانمن کیږي. ټولنې په سختۍ سره له یو ناورین څخه تر بل ناورینه پورې د رغېدو لپاره وخت لري. سیلابونه، وچکالي، سخت ژمی او د زلزلې ټکانونه زیانمنې کورنۍ ژور فقر په لور بیایي. پر ښځو او نجونو محدودیتونه د هغوی ورځنی ژوند بڼه بدلوي.
په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی هم په یو تازه راپور کې ویلي دي چې په داسې حساس وخت کې چې د خوړو د نړیوال پروګرامونو ته تر بل هر وخت ډیره اړتیا ده، د بودیجې کمښت د ژوند ژغورونکو خوراکي او تغذیوي پروګرامونو د کچې راکمولو سبب شوی. د ملګرو ملتونو د ویان مرستیال فرحان حق د ملګرو ملتونو په سازمان کې خبریالانو ته وویل
د خوړو نړیوال پروګرام وویل چې د روان کال په لومړۍ روبه کې د ماشومانو د خوړو خوندیتوب د نشټوالي کچه لوړه شوې او د نفوس 30% اغیزمنه کړې ده. یو لړ ګډو بحرانونو لکه جګړې، بیکاری، د خوراکي توکو لوړې بیې او د بشري مرستو د بودیجې کمښت د خوارځواکۍ په دې خطرناک زیاتوالي کې رول لوبولی دی. د خوړو نړیوال پروګرام په ډاګه کړه چې سږکال د تغذیې پاتې پروګرامونه د تغذیوي توکو د سخت کمښت له امله له خنډ او ځنډ سره مخ شوي دي.
د ملګرو ملتونو د خوړو د نړیوال پروګرام د وینا له قراره د روان کال په لومړنۍ او درې میاشتو کې د ماشومانو د خوراکي توکو د نه خوندیتوب کچه دومره لوړه شوه چې د نفوس 30% برخه یې اخیستمنه کړه. په همدې حال کې په افغانستان کې د روغتیا د نړیوال سازمان مشر په دې هیواد کې د معاصر روغتیا خدماتو د رسولو په مخې د روغتیا 15-کلنه ستراتیژي اعلان کړه.
دا ستراتیژي د افغانستان د روغتیا سیستم د پیاوړتیا او د هر چا لپاره د کیفیت لرونکي روغتیایي خدماتو ته د لاسرسي ښه کولو لپاره یو روښانه نقشه چمتو کوي. د دې لید ساده مګر خورا پیاوړی دی چې هر افغان ښځه، نارینه او ماشوم وکولی شي روغتیایي پاملرنه په هر ځای کې او هر کله چې هغوی ورته اړتیا ولري ترلاسه کړي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږۍ د ادارې ویاندې اولګا چریک ویلي د دې ناورینونو مخنیوي خورا مهم دی، خو هغې اوس مهال په خطرناکه توګه د مالي مرستو د ټیټوالي یادونه کړې او ویلي دي چې اړتیا شاوخوا 1.1 میلیارده ده، خو دوی د اړتیا وړ تمویل یوازې 26% ترلاسه کړې ده او دا یو خورا خطرناکه حالت بللی دی.
د مولدووا صدر اعظم وسیله طوفان د هیواد ته د افغان طالبانو د حکومت د یو پلاوی سفر او ورتګ شرمونکی او د نه منلو وړ بللی دی. نړیوالو رسنیو د مولدووا د صدر اعظم د یو بیان په اساس راپور ورکړی دی چې د ختیځې اروپا دغه هیواد د افغان طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني. د ښاغلي طوفان په بیان کې ویل شوي چې د طالبانو پلاوي ته د مولدووا د ویزو ورکول د ارزونې او اداري همغږۍ یوه تېروتنه وه. د طالبانو اړوندو رسنیو راپور ورکړی چې د طالبانو حکومت د کرنې وزارت یو 3 کسیز پلاوی د مولدووا پلازمینې کشنف ته تللی دی. راپورونه زیاتوي چې دا پلاوی به 2 ورځې هلته وي او د دواړو هیوادونو ترمنځ د کرنې په برخه کې به په تخنیکي همکاریو خبرې کوي. یو 26-کلن افغان مسلکی سوکوهونکی چې د یوې سکاتلندۍ ښځې د وژلو په تور نیول شوی نن چهارشنبې د یونان په پلازمینه اتن کې محکمې ته حاضر شو. پولیس وایي د 28-کلنې الیزابت جین راس مړی د جولای په 13مه د اتن د کپسلی په سیمه کې په یوې متروکې ودانۍ کې په یو بکس کې موندل شوی. د پولیسو د معلوماتو له مخې شکمن کس په افغانستان کې زیږیدلی، په یونان کې پناه اخیستی او مسلکي سوک وهونکی دی. ځینو رسنیو کې د دغه افغان کس نوم شریف احمدزی ښودل شوی. پولیس ادعا کوي چې د شریف نومي کس د ښځې د څرګندونو، د ګرځنده تلیفون د معلوماتو او امنیتي کمرو د انځورونو پر بنسټ د شکمن کس په اړه پلټنې کړې دي. د پولیسو په وینا هغه د جولای په 14 لیو بک سره د هغه ځای په شاوخوا کې لیدل شوی و چې وروسته پکې د راس مړی وموندل شو. شکمن کس د وژنې تور رد کړی او پولیسو ته ویلي چې د راس مړی د یو اپارتمان په تشناب کې موندلی، ویرېدلی او وروسته یې مړی په بکس کې اچولی او د لمنځه وړلو هڅه یې کړې ده. ایتالیا او د ملګرو ملتونو علمی او کلتوري سازمان یا یونسکو په افغانستان کې د کلتوري میراثونو د ساتنې لپاره د مزار شریف د حضرت علي زیارت چې د روضې شریف په نوم هم پیژندل کیږي د عاجل خوندي کولو او بیا رغونې پروژه پیل کړې ده. د ایتالیا د بهرنیو چارو او نړیوالې همکارۍ وزارت وایي دغه پروژه د ایتالیا د پراختیایي همکاریو ادارې او یونسکو په همکارۍ ترسره کیږي. د 2015 کال د نومبر په 3 د بلخ ولایت د 6.3 درجې زلزلې د روضې شریف ودانۍ ته پراخ زیانونه اړولي وو. ایتالیا وایي په مزار شریف کې به د بیا رغونې هغه تګلاره وکارول شي چې مخکې د بامیانو په درې کې تجربه کړې ده. په دې پروژه کې به د کلتوري میراث ساتنه په ځانګړي ډول د ښځو لپاره د مسلکي روزنې او د کاري فرصتونو له رامنځته کولو سره په نظر کې ونیول شي. نن د افغانستان او آیرلین ترمنځ لومړنۍ یو ورځنۍ نړیواله لوبه د باران له کبله لغوه شوې ده او د افغانستان د فوتسال لوبډلې روسي سره سیالي درلودله. په دې اړه نور حال له جعفر خان څخه اخلم چې دلته په استودیو کې راسره دی. خان صاحب، بیا هم ستړي مشي، د کرکټ لوبه د باران له وجې ولې لغوه شوې ده؟ که فوتبال مسابقه خو مسابقه باران کې هم په درز روانه ده، کرکټ لوبغاړي ډیر نازولي دي که څنګه؟
هغه یو ټپه ده کنه چې وایي باران چې اوري ودي اوري واورې دي نه اوري چې لارې بندوي. نو خو په کرکټ کې چې باران هم وشي لارې بندیږي. نو د کرکټ مینهوالو د لوبې نه یوه ورځ مخکې د موسم وړاندېونو ته په کتو ویلي وو چې د بریډي د لاندې بریډي په ښار کې چیرته چې دا لوبه کېدله باران وریږي او لوبه به نه کیږي. نو هماغه خبره وه چې د سهار نه باران شروع شوی او بیا د 6 بجې 8 بجې کله به باران کېده او کله به نه کېده. خو بالاخره 2-3 ساعته مسلسل باران وشو. د لوبسارانو پریکړه بیا دا شوه چې بالاخره دا باران د وجې میدان د لوبې نه ووتن او د لوبه پکې نه کیږي. نو بالاخره تصمیم دا ونیول شو چې دا لوبه د لغوه اعلان شي. البته د افغانستان د کرکټ مینهوالو او د افغانستان کرکټ لوبغاړو ډېر انتظار کړی و. 4 کاله وروسته افغانستان کرکټ ټیم آیرلند ته تللی و چې دا لوبې وکړي. شک نشته چې افغان کرکټ مینهوال به خفه وي، خو تر افغانانو باید د آیرلند د لوبډلې مینهوال ځکه ډېر خفه وي چې په دې سره چې دا لوبه ونه شوه او لوبه لغوه شوه، د هغوی د 2020 نړیوال جام ته د مستقیم ورتګ یو 100% چانس چې و هغه مستقیم ورتګ چانس یې ختم شو. په دې معنا چې آیرلند که د افغانستان نه دغه 15 واړه لوبې ګټلې وای نو دوی مستقیم ورتلل نړیوال جام ته. اوس دغه یوه لوبه ترې کمه شوه، نو آیرلند به یو بل پړاو دی چې هغه نه به تیریږي، بیا به غیر مستقیماً که نړیوال جام ته لاره وکړه لاره به کوي که نه نه به کوي. په هر حال د باران سره سره افغان مینهوال وایي که واوره کیږي او که باران کیږي موږ میدان ته ځو او د خپل لوبډلې او د خپل لوبغاړو د تشویق لپاره چیغې وهو چکچکې وهو. راځئ د دوی به خبرې واورو چې دوی په میدان کې څه پیغام لري ځان ته او نورو مینهوالو ته.
سلامونه او احترامات ټولو ته. نن د افغانستان او د آیرلند ترمنځ چې کوم یو ورځنۍ لوبه وه هغه د باران له امله لغوه شوله. ان شاء الله چې ټول شایقین به له خیره سره بیا په 8 تاریخ او وروسته چې نور میچونه په ستورمنټ کې دي هغه ته به ان شاء الله حاضریږو. د باران د وجې نن دغه لوبه ونه شوله، خو موږ خپل عهد او د افغانستان د سپورټ لپاره به موږ ان شاء الله چې همیشه راځو. افغانستان زنده باد،
زنده باد
افغانستان، او د افغانستان کرکټ زنده باد. مننه.
هانسپ، د افغانستان د فوتسال مسابقه هم نن د روسیې سره وه، نتیجه یې څه شوله؟ نورې مسابقې هم شته د فوتسال کې؟
بله، نتیجه 3-3 مساوي دا لوبه پای ته ورسېدله. افغانستان کرکټ لوبه باران مساوي کړه بې نتیجې، خو دا 3-3 نتیجې پای ته ورسېده دا لوبه. او افغانستان د تیرو 2 لوبو برعکس چې په تایلند او په ویتنام باندې بایللې وې د لوبې، دلته ښه لوبه وکړه. د لوبې مینهوالو او د لوبو امپایرانو لوبسارانو دا یو لهجانه ډک لوبه وبلله. دا د افغانستان بل لوبه اخري لوبه چې دغه سبا پنځمبل له نیوزیلند سره ده، او دا لوبه د کانټیننټل چمپینشپ سیالي دي چې په تایلند کې کیږي. افغانستان هم پکې برخه لري.
او په دې لاره چې لوبې دواړه د افغانستان په ګټه تمام شي. ډیره مننه هانس صاحب، بیا به هم تاسو نه خبرونه اخلو د سپورت په برخه کې.
مننه.
قدرمنو لیدونکو، د امریکا غاک د نن ورځې خبری خبرونه هم همدلته پای ته رسیږي. ستاسو د ملتیا نه ډیره مننه. شپې ورځې مو په خیر. تر بیا مو څښتن ملشه.